سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښې ډیرې شوې دي. د غرض به واوري چې جرمني له هغه هیواد د خطرناک کډوالو د ایستلو پراخ بحث پیل کړی، افغان کډوال هم له خطر سره مخامخ دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د اکسپانې یا پخواني ټویټر د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په شپږ نیمو بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون پر دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه جوړ شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په درېیمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ وویل د دوحې په درېیمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمنی کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغې افغان نجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بل خوا د جرمنی د وچولې راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کیږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوځي. دغه ادارې په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متر پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنځشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا چې پنځشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبه په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تر یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ به، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وي. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزه د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1,400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې خپله لومړۍ سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. د دغه بورډ بیان سید نسیم سادات له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښې لوبې وکړي.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او ان شاء الله نیمه پایلو به تبلاره پیدا کوو.
نن نه مسابقه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 10 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګري لوبډالې ته ماته ورکړي. د غراز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده. د ورځې وروستۍ سیالۍ بیا د سکاتلند او سویس ترمنځ وچی هغه هم یو یو مساوي شو. د ویلو د چنن پنځمبه به هم درې سیالۍ تر سره شي چې لومړی لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه به د اسپانیا او ایتالیا ترمنځ تر سره شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې دی. خو په سر کې راځو دا راپور راخلو چې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کال مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي، په ایران کې د افغانانو د اعدامونو پیښې زیات شوی. په ناروې کې دغه سازمان مشر محمود معمیری مقدم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50% زیات شوي. د دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګال دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بیلابیلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود اميري مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډيو سره په خبري کې وویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خستي اعدامونه زیات شوی او د سش کال په لومړی پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وي د روان میلادي کال په لومړی پنځو میاشتو کې لښته لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسانی د عمدی قتل په تور او پاتی و کسان د مخدره موادو په کاروبار توران وو. د د پوینه افغان وګړي په ایران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي چې تر ډیره د ایران د قضایه قوې د یو ورخیزو پریکړو شکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود اميري مقدم پوینه په ځینو مواردو کې بیګنا افغانان هم ادم سیوی چې چای نارا نه د اوریدلې هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یکی از افرادی که
یو کس چې په دلوی میاشت کې اعدام سو اشرف کرملا نومیده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو، حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو. خو اشرف چې بېګناو د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود اميري مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی چې هغه هم د معلوماتو لمخې بې ګناه وو. د پوینه هغه د ترکارو په یو مغازه کې کار کاوه، خو د مغازي خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلاری د شیشې په نوم د 900 ګرام مخدره موادو د لرلو په تور ونیو او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري خو په واقعیت کې نه. د دې پوینه د افغان بندیانو او ادم سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلی وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی اجازه پر دروښتمه ویلی و چې دا مهال پیران کې 8000 بهرنیان بندیان دي چې ډیرای افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی و چې په ایران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 ته رسیږي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1515 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلی و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی جدي میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي له کله چې څه کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بلورته د بخنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشټوالي له کبله اندېښنه لري. د سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د دې اقدام هرکلی کوي او وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. نورحال اکرام الله اکرام اورو.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې چې د سېشنبه په ورځ د جون په 13 مخبور شو، په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کېدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړې. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د معافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوی مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي، وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی تر څو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنګي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي، وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ایزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي تر څو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تر انها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمنی هغه کډوال چې په جنایتونو کې شکیل بلل سوی سوریې او افغانستان ته ولیږي کنه په جرمنی کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي او نن صدر اعظم اولف شولس د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمنی صدر اعظم اولف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی وو. د جرمنی د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبې په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې شکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د شکیلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یو رسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمنی خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونای چارو وزیر انټی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراتانو ګوند کین اړخې غړې دی ویلي هر څوک چې په جرمنی کې کوم جرم کوي باید وېستل سي حتی له افغانستان هم کراغلی وي. د 2021 د کال اگست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې جرمنی تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونای چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بیلابیلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبه په ورځ ویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څخه باندې درې سوه ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره شول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومت غوښتنه شوې له هغه هیواد د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداري ورکړي له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمينه برابر کړي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې څوارلسمه نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسې کې مکتب و. موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو. موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. پښوت لولو راتلول په ډیر زحمتو سره تر دې حد را ورسېدل مکتبونه وتړل سپل.
د دې جنو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راز راته د سپ چغراغله کتابونه ول وی دومره زبر دراسم سی به حدا و دراسم مال څه خبر ده خدام زما مال چی دی و کورس بس خدای زدي پندون د کابل تیری کوم د سي جړا مې رسول ته خون جنو سبقونه ویل.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا موکړی قدر من اوریدونکو کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي. لام دې وجه خود اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی، خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نور خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او ورځ تر بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل یعنې سیانۍ کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم صنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره یې ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغو باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولی چې په کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل د خاورو سره یو شول. خو چې موږ پوهېږو ته کومه ده چې یعنې د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله، نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونو دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت شل کاله وړاندې شي وه، او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه، نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو یعنې زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په لوران باندې تحصیل وکړ. هغه مفکوره بېرته بدله شوله. نو زه خو په دوی کومه رڼایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنې باید دودې وشي. تر ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړه، چې دا ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم. خو یعنې موږ په دې راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دغه ورنه خوري. د ښځو ډېری نجونې د مات خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغۍ باندې اخته شوې دي، چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی یا د هغو مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتله دي، ټوله په رواني ناروغۍ اخته شوې دي، یعنې ټوله غیر نورمال دي. افغانستان جون یو ښځې ټوله غیر نورمال کړې دي، او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان ښځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوی خو هېشم که یو څوک کولی شي ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوې دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره غونډه مکتب بند شه. دویمه لور مې هم چنان پروسه کولی چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې، هر وخت په ژړلې، بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت اوس لږ مصروف اس، بیا کورس هم چنان څو څو د 500 واسو 500 واسو. یا ورځ راته داسې په چغو راغله کتابونه ول وی دومره زبر دراسم سی به حدا و دراسم مال څه خبر ده خدام زما مال چی دی وای کورس بانس بیرته په قرسم څخه خدای د سم کاوه زه خود مرا کړم ما څه قصاله ډیره خفه دي خود درته څو وایم چې هیڅ ویلم نسم داسې تشویش د ماته د خپل اولادو ته مې تنه زنه زه چې هر چیرې زما د ټولې خزیم داسې جګر خونه دي جونې یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوی وای زه کورس ته زما تجلیګان دي ټول افسردګي ورته پیدا شوی د ډیر تشویش نه د ډیر جګر خونه ده سر به خدا جوړی سر به خدا جوړګان کی یعنی ډیر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلی ته یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده تشویش له جګر خونی نه له غوسه نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوی دي روان شناسان دي چې د بخیر یګان تدوی کوي د زړه سي ډیر جلګان ټول افسر د دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شوی تشویش الله ست څنګه به څنګه سود موږ دا به څنګه سي موږ اسناد نو سوخستای موږ پندون نو سوایل خدای زدي پندون د کابل نه تیرې کوم داسې جړا مې راځي دلته خو جون سبقونه ویل خپل جون درسونه ویل او دا وزې دوه مختار شوی دي خیا د ډیره سخت ده د دې تحمل ډیر سخت ده چې موږ کو یې نه چې بیانول نه سي ویلای نه بعضې فامیلونه د اجازه نه ورکي بعض فامیلونه د ما لګ د اجازه ورکي یو ځان په کابل کې انده پته ټولې تللی دي چې ایران ته ځو پاکستان ته ځو مرکی کې څه کوي مار قبل وی موږ له دې ملک وځي یا خې به ګورې چې په دې ملک هیڅ څوک نه دی پاتې وسم نه دی پاتې سلام انسان په افغانستان کې به نه ویني
ای ساهان چې په څو ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو لیسنو مشرانو سره خبرې کړي وای دا موضوع د ډیر ضروري چې هلې ځلې ځین نه سي
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس خو زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر د خلاص شي
د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته ان جنوب خو هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبان حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندې دل خو د دې ولایت د نجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او ته پانځی لګړو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوی ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویش پنځویش کاله مخکې څومره شاته وو او په دا څلورویش کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه بچان د بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه روان انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپل په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بهي غلط کار دی
خو او شادله نور ټولګیوالو راتواله نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوريږي دوی څه وایي
شاوخه اول زما خپل د کور شزی دی زما خپل خورځګان دي مؤمنان تشپژم صرف پر درس ویلې دي بالا ناست دي پر کور باندې چې شې د مدرسې ته هم د بیرې نسیتللې په کور کې ناست دي بس هم داسې وخت تیریږي بیا چې وګوره سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره زوريږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دي د دوی آینده مکمل خراب کړی ده
تاسو د کور نارینه وو آیا کوم وخت ملاتړ کړی دی ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي د مکتبونه تاسو د کور نارینه وو څه کړي په دې برخه کې
اصلا تاسې د زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغه خپل هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دوند نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیڅ هم د سلایدا واز نه ریپورته کړی چې د انجنیټي وکولې سی بلارسي او درس دی وایي دلته هیڅ جرأت نه کړی دی ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګر سره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا تب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېدی چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي؟
بلې و، ارزښت خو اوس بې حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدلی بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ دي مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ له خو سختیو دي راتویه، په څومره سختیو دي ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لري، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړي په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دی، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم دغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینه وو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده، هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بدې ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي، د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزېګانې دی وکړه هغه ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم د نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمېږي؟
بلې وکړي، په کور کې ورته لګیاي، په کور کې یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ؟
هغه ډېر فرق لري. په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست او ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکا، د دې زیان کورنۍ ته خو تاسو خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی، کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي، لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواد نسل راپورته کیږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې، لکه څومره چې دوی خپل هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي، راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوالم ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي؟
نړیوال خو دوی کولای شي، دوی کوه غواړي هر څه کولای شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای سي. نړیوال وغوښتل ها دي طالبان راتلی شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل د شروع کې اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا میدا ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی، هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتۍ پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردې دي.
لرواني اړخ څومره بد اثر په تاسو کې کوي؟ مکتب ته نسی تلای، پانتون ته نسی تلای، نور آرام نه دی.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دي. یو ورور سلمانی ته د بیرې نسی تلای، یو خور د باندې نسی وتلای، یو خور وظیفې ته نسی تلای، یو خور مکتب ته نسی تلای، یو خور سنټر ته، مدرسې ته نسی تلای، د بیرې ټول خپل پر کورونا استه. دلته داسې ملک وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځه، زما ورونه زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو، د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي، د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 48 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق.
قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او لمون سره میلم دی په کابل کې د حقوقي چارو چیرونکو وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې لوبې څومره د ماشوم حق دی.
ماشوم لکه څنګه چې لنوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده، چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چورته وي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې، په ډېره هده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بله. خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مهم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ور زده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ نوه جزایي مسؤلیت، ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطي تېر شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ نوه الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې بیا دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کوم تخلف چې کوي، د تخلف سطح یې ورته هغه کړې ده. څوک د دولس نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، دته خو جزا ویلی نه شو، خو ولې حدس ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حدس په دې چې د دولسو نه تر اتلس کلو پورې اوسي، په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډېره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بله خبرونه کې به اتمن په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دې عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بېرته راځو د خپلې خپرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سې، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هېڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر دې حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک لوست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیک لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک لوست وخت صرف ابتدایي لیک لوست ور زده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي، او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه اوسي. نو د هغه ور زده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه په عامیانه ډول باندې وایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېږي، نو دا طبعا دوته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جی کې د جنگ ماحول وسی نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصې چې طبعا دا کچیرته له یو اسلحې سره په شوق باندې مغټیږي نو د دې په اینده که هم شوق هم داسی، ولی اړین داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا ده جنگ جدال او ده خشونت نه لری ماحول وسی. نو پا ده صورت که اغوی تا نکه ده سپورتون و وسایل برابر و لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه ده نور کم گیمینه ده چه ماشومان اخپل و پمنجو که کهی نو ده دو گو ده ماحول برابر و دیر اوالین کار ده که چه تا وغاری یو شخص چه ده اغا ماشوم پا آینده که یو پرخاش اگر ماشین ووسی یو دیر خی او سیلی خواهند ووسی نو اغا باید دیگه ماحول سخلری وساطل شید، دیگه جنجال دیگه فیزیکی شخارو دی لفظی شخارو نو باید دیگه وساطل شید، نو اغا باید اغا وسایل برابر کل شید چه اغا که دیگه دی جنگ و دی جنجال و دی د خوشونت هغه پکې نه وسی، کوم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه وسی.
بله، کراسو دی وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت وسی، مثلا دوی پارک ته بوزي، خپل ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلور ساعته کوم تحقیقات شوی دی، اته ساعته اکثر ملکو که دا قبل شوی نظریه ده، اته ساعت باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، اته ساعت نور د خوب لپاره چې دا شپانه ساعت شول، او اته ساعت نور د دغه ماشومان و د خپل د زین و احتیاجاتو د رسیدگی لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومان و د کورنۍ او هغه په اته ساعتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوی دی، اصلي هغه دا ده چې باید دا د خپل فامیل سره، د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دي هغه په پوره کړي. باقی باید در اتساطون دیر چه کار کولی اغا هم پر زیو که قانونی جنبه نلری، نو پا دقیقه اتساطو که چه دو تا اختصاص شویده چه دو در خپل در جوان چاره پر که مخته بوزی، نو پا دقیقه در ماشومان و ترسیدگی لپاره دیر یا اغا لوی بخش او لوی سهم باید خلق خپل ماشومان تا وقتی در چو پا هم دقیقه اتساطو که و توانیگی در خپل ماشومان و سر یقوی پا کم فرهنگی زده کدی چی کم لوبی چی او کم زیو تا چه در چکر اغا ولری در میلی لخاطر بیاولو لری مدتا باید اختصاص وکړي تر څو هغه ته هم ورسیږي.
بله، یو شمیر کورنۍ لیدل شوی چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي، مثلا ورته وایي دلته زه والیبال ته ځم، تمام راسره جې امداد د لوبو وخت سو. په دې باره کې څه وایي چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځانته یو لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منی کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه والیبال لري، ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي وسی، دا علاقه کېدای شي کرکټ سره وسی، نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیا ولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادیږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال پرې کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي، نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاد کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښیږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړکی توپ کې هغه ابتدایي لوبې چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په دې باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي نو ورته وایي چې زه شاره لګلی یم تانه مې په کار ده دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شا همدغه پسې رالېږلی یم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت او نابغه لک وسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو په وخت کې د خپل د ماشومان لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل له همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کوله هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنیو او د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړای شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وایي ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي وله ما سره چا لوبې کړې وې مور و پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له غنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم رواني ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته نه کېږي. دا کولای شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده دا چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوغدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي پرې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو د داغه امغه منفي اوغدې دي چې په ډېر وخت مهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې له دوی سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي د دوالو توپیر سره کم کولای سو خپلواک صاحب؟
په دې دوالو کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښې ته پاتې شوي دي او د خپل د خوښې لوبې کړې دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټېږي دا به په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره ای د برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو زیات باندې ووسی، او دا به هیڅکله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه، او دا به شرم احساس نه کوي، او دا به هیڅکله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور داسې کوم منفی فشارونه چې دغه په مغز باندې راځي دا به پی نه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه پیښه مور خبره ته نه پیښه کله چې کوم لوب کړي دی هغه لوب د پلیخه او هم چې کله د یو چی شي غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت و نه لري په جامعه کې، دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای، او دا به همیشه احساس د شرم کوي، او دا به پدې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبره وکړي د خپل یو تقاضا وکړي د خپل یو نظر وړاندې کړي، نو منفی اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت کې مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا پدې نه توانیږي چې د هغه کوم منفی اثرات چې په وړکینه کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي.
بله خپلواک صاحب، په اخر کې کورنۍ ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا ده چې وایي وخت نه لرم، یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړې، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
ښه نظر ده. کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده د دو خوښه ده هغو ته واڅوي، ا دې اقل امکانات چې کوي شي برابر کی، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کی. منګه هم احادیث کې هم داسې وغښته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان و چول ایدو پوګه به چې کیناستل، نو دا به تر هغه پورې د سجده نه پورته کیده تر څو چې دغه د کوم مسای و چې پوګه باندې و هغه تیسه شي. نو د دین ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازم ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغه کوم لوب ته چې ضرورت لري د هغه لوب ورته آماده کو، نو د موږ ته د نزدتي بهترینه نظر او بهترینه راه نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازم ده چې په ماشومانو باندې شفقت ولرو، مهرباني ولرو، او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړای شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوب او په حق باندې خبري وشوي، او لمونږ سره میلمو په کابل کې د حقوقي چارو څېړون کوي وارث خپلواک تربیه خې چاره پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
Okay.